د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د ایوی بجې په دې خبرونه کې هرکلی و لوی څخه تر دو بجو په دې غړی کې په نیمایي ګنټه کې تاسو به بیل ریپورتونه او مرکې درو او هم دراز په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د مشال مرکه اونیز خبرونه اوري د مشال مرکه د ازل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخلوال سره د خود دې هرڅه تر اوریدو مخکې منورشات ورته د خبرونو لپاره
د خبرونو سرټکی باچا خان په هنتون چې د وسلوال برید نه پاس 25 ورځې بند وو نن یو وار بیا پرانستل شو افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د داعش 25 وسلوال وژلې دي او امریکا پر وستنګار کړی چې په شام کې د منځلاري باغیانو خلاف هوایي بریدونه ودروي او اوس د خبرونو تفصیل باچا خان پوهنتون نن یو وار بیا پرانستل شو د خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتی ګامونو وروسته فیصله شوې چې دلته د زده کوونکو تعلیمي سلسله دی بحال شي نو موري زیات کړه
مونږه تیاریانی نیولې مقصد دا رنگونه کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نو سمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شي هغه مو کړل او ان شاء الله لغبن په ماسلان برازي البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې با ماسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور اوسه طریقې به استعمال یې را باندې برازي
باچا خان په هنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شو او په دغه برید کې د یو پروفیسور په ګډون یو ویش کسان وجل شو چې ذمہواری د طالبانو د دره ادم خیل یو ډلې منلې و نن د جنوبی وزیرستان په تنای سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو هیلکار په بمی چاودنه وجل شوې ده د سیمه استخباراتي سرچینو مشال ریډیو تو ویل چې دا په خنن سهار هغه وخت رامنځته شو چې و امنیتی سرتیره ل یو چک پوسټا بل چک پوسټ تروان وو په لار کې په د ماین چاودنه وشوه د پیخي ذمہواری تر دې دمه چا نه ده قبول کړي د شمالي وزیرستان حیدر خیل قبيله د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ رئیس د بیلابیلو قبيلو سیمو خلک خپل سیمو تستنیږي خو لا هم دوی په انتظار دي دته د پاملر نه وشي د یادې قبيله یو مشر فرهاد حیدری پرون مشال ریډیو ته ویل
حیدر خیل آی پی بڑو خیل کوم مشترکه متفقہ جرګه وصوله بنیادی مقصد داغه وو چې د زر مړه کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چټ دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د شول تنظیمی نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خوره ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
د یادونه ولدا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب عملیاتو لوجه خوښه لسلکه خلک به کور شي او چې خپل سیمه ته د واپسې سلسله شروع شوې ده نن بعد اسلام آباد د خروالی یا میټروپولټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټی میئرز ټاکنه کیږي چې ورسره به په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسی د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې دغه ټاکنه بعد خفیه وټونو د لارې کیږي چې د سهار نه هونه تر مازیګر 15 بجو پورې به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي د میئر د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند د شیخ نصر عزیز او د تحریک انصاف ګوند د راجا خرم نواز ترمنځ مقابله ده په اسلام آباد میټروپولټن کارپوریشن کې ټول اووا ویا غړي دي چې پکې 50 د انتخاباتو د لارې او وېشت په مخصوصو چوکیو منتخب شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان ننګرهار ولایت کې 25 تنه وسلوال وجل شوې د ننګرهار چارواکي وای د 13 دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتی ځواکونو له لوري د اچین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو پر ضد چانیز عملیات شروع شوې چې وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې د ننګرهار امنیه کمانډان پاسوال جنرال فضل احد شیرزاد 13 ورځ نا وخت مشال لیډیو تو ویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله 25 تنه د داعش وسلوال وجل شوې او 10 تنه نور زخمیان شوې دي شیرزاد زیاتوی چې د عملیاتو پترس کې د چین ولسوالۍ اړوند اتل لسکلی لوسلوالو پاکړي او وایي چې ترغې به عملیات دوام ومومي تر څو چې د چین ولسوالۍ اړوند ټول سیمې لوسلوالو نه پاکې شوې نه وي وسلوالو په دې اړه سنوي تسنې دی ویلي نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو او وشتمه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستان د اسرو پوځونو د وټلو کلیزه په مهمو غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یو غونډې ته وینا وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوې دي. البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم دغه لوزنامه نه ده لاسلیک کړې. وایټ هاوس ویلي اوباما د پوتین سره په خبرو کې په شام کې په فوري توګه د انساني مرستو رسولو او د هوایي بریدونو په محدودولو تاکید وکړ. هلته د روس صدر دفتر کرملین ویلي چې پوتین او اوباما په دغه ټلیفوني خبرو کې د میونخ لوزنامې د عملي کولو لپاره په همکارۍ توندولو سلا شوې دي. او بل خبر دا چې د یوکرین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وای چې د دې له وجې د انساني حقوقو ناوړه حالات رامنځته شوې دي. نوموړي پرون وویل چې دواړو خواوو درنې وسلې د جګړې اولنۍ کرښې ته نږدې کړي او په خاص توګه بیلتون غوښتونکي د شپې په تیاره کې جنگي مشقونه کوي. لیمبرټو پرون د میونخ د امنیتي غونډې په سنډه کې د یوې مرکې پر مهال وویل ډزبندي هغه راز اشتون نه لري څنګه چې دوی توقع کوله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نزمنګه خبريال را به اکرم خان د کرنسي به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیا او 50 پیسې او په 1.35 روپیا. یو یورو په 1.11 روپیا او 20 پیسې او په 1.38 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 95 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 55 پیسې او په 28 روپیا او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا پښپېته پیسې او په 1 روپیا او 8 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه پورس په پیښور کې موسم وچ وي او بنو او کوټه کې به وریا زیوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، بنو کې 3 او 22 او په کوټه کې منفی 3 او 11 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د دې غړې په سر کې دا ریپورټونه لرو ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته. باچا خان په هنتون چې د جنوري په شلمه شوي بریدو وروسته بند شوی او نن د زدکونکو لپاره پرانستل شو. خو زدکونکو کې ځینې غوښتنې لري.
موږ له زمنګ د شهیدانو د باچا خان غونډې دی یو پیکج غونډې ورکړی چې دا ای بی اس پیکج نه دی اړتیا ورکړی.
اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې پښتنو د خپلو شناختي کارتونو د بحالولو لپاره مظاهره کړې.
اوس موږ نه پوهیږو چې دا څه چل دی او څه شاید کا غیر چې د ټولو پښتنو شناختیان بلا کړی دي. نه کله کې چې د ما شناختي باندې بچان مټل پکورو کې دي کا فکر دي د سکولونو پرېغ دي کا فکر دي خپل د شاهدګر جوړوي.
اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشال مرکه پروګرام کې وای چې پاکستان سیمه کې د سولې او امنیت لپاره مهم کردار تر سره کولی شي.
د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په اماده کولو کې او همدارنګ هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر امید واقع شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو مخ سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې لومبي ریپورت اردو. باچا خان پونتون نن بیا پرانستل شو. په چرسده کې باچا خان پونتون د جنوري په شلم تاریخ د وسلوالو تر برید وروسته اتړل شو. دغلطه د یو استاد په ګډون یو کسان وژل شوی هم وو. زموږ همکار اسرائیل مومند لګشه به مخ کې زموږ د همکار شبیر جان سره په دې اړه خبرې کړې. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
زه په باچا خان پوهنتون کې ولاړم. دغه باقي سمرز د کوم کې دین اړینه ده نه هټول هم راغلی وي عمل هم راغلی دا نن د کوم سکیورټي ګام دی هم ټینګ سکیورټي ګام نه پورته کړی شي دی بلخو دلته کې د سټوډنټس کوم دی ټول راغلی وي او د الیکشن ته احتجاج پرې اړه باندې کړی چې نن د دې دوه غټه پیښې ورسته د دین د پونتن پرانستا شو وړي د دې د هر کلي د پاره نه د صوبایي حکومت څوک چارواکي راغلي دي او نو د مرکزي حکومت څوک چارواکي راغلي دي او نو د پونتن چکن واسطه اکثر د عام دم راغلي دي هغه خبره تر اوسه دغه ویل چې څومره هم امنیتي کمنې د خپلې نه پورته کړو دي او سټونټان سبا د نن نه او سبا نه به کلاسونه شروع شي او باقي د سبق خو هم شروع شي دلته کې تقریبا د 2000 پورې د کوم کې نه راغلي دي پاک نه 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 شامل دي او هغه شمیره کې راغلي دي اصل ته هم خلک راغلي دي نو شمیره د سټونټان خو برابر د خړې راغلي دي پونتن نو ډیر چاته پولیس اهلکاران ولاړ دي چې مستور دي هغه تقریبا لږ ډیر جوړ شوی دی پاک پولیس والا ولاړ دي سی سی ټی وی کیمرې لګول شوی دی دیوالونو چې کوم دی غل ور شوی دی پاک باندې کوم خاردار یا کانډدا ترونه دي هغه لګول شوی دی کنټرول روم د سی سی ټی وی کیمرو را پاک وکړي شوی دی او اوس هم په دې کې د دیوادانې او د تاګرین د سکیورټی کارونه روان دي سکیورټی اهلکار نو هم زیات غسی شوی دي ځانه سکیورټی اهلکار هم په دې کې شته
اوریدونکو تاسو زموږ همکار شبیر جان اوریده چې د باچا خان پونتون د بیا پرانستو په موقع باندې زموږ د همکار اسرار المؤمن سره خبرې کړې وي دغلته ځینې زده کوونکي چې د باچا خان پونتون د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ پونتون ته راغلي وو غوښتنې کولې چې حکومت دې هغه کسان ته چې په دغه پونتون برید کې وژل شوي وو او دوی په وینا دغه شهیدانو ته دي یو څه پیسې ورکي او همداراز جایزې او تمغې دې هم ورته ورکي د دغه زده کوونکو خبرې ورو
زمام یاست ولنن د یو ټول جن سوسایټي کې کوم دی جنرال سیکټري مو نو یو نو څو کله او شوا او آی دی موږ له سره ګارانټي درا کې بل د موږ کوم مطالبات دي هغه دی موږ ته مخې دي پورا کو خو اوس کوم تغییر ورو د خپل خبرونه کوم دین ورو روست روان دي کنه نو اوس موږ د بارے کې د احتجاج کړی دی نن کو غنه ان شاء الله د خپل مطالبات دغه اسلام آباد ته بوزو بل موټر وی کوم دا موټر وی مې الله باندې زمن دا مطالبه چې نن چې کوم هغه مطالبه دغه شو کنه پیدا شو نه دار چې نن نو سن کولو شنو دا هر کلی وی د باندې لږ څه کړل خا دا ثاني هک شی ونن نو څه دی راغلی نو دا خو په دې نه کیږي کنه لکه ګوره مې رانه مور څه سلوک شروع دی نو دا خو خوان نه کیږي خو سمندان دی په صورت کې خو دا خو ما خو بیا اخري هدا پوری نو یی چر دا نه غوړی زما سره مر خو نه لار شي خو خبره ده چې پښتنې مین دي کنه نو په خپل راګي دی چې زه به چی نه شه او خپلدار سونه سونه ټان دي نو راځي هغه ټیک کوم پلار کوم د ګرو نه باندې او راګي دی چې لا شه خیر درته هری عزت کې راځه تاسو شهید او موږ په دې باندې فخر کوو ان شاء الله او په دې باندې جنگي ګو د خپل لغړ پر مطالبات ور پاره زمانو ما با چې ټان نه کمبيوټر ساين ډپارټمنټ سره تعلق ساتم جیدن مم چې راپور روتیو مونږ سره څنګه لګي یاره مونږ فیل کوله خو بیا مونږ راغلی مو پلا راته چې رمزه بس دي نو سه تا دي نو سه نه څه په لاله څنګه چې بیا په دې باندې مونږ داغي باوجود دي نو سه تر هغه یو زمونږ نور مرګ مړ دي تقریبا 2000 نه 3000 پورې زمونږ کم مرګ لري دي پایګه کې جنا کې دي الکانې ټول تل راغلي دي او مونږ مخکې به هم دا وي چې دا قسمه هم نه هکېږي او دا دې دا هم چې دي دا زمونږ تعلیم مخه نشي نیولی زمونږ مخکې لا همدا دي اوس هم دا رپورټ شروع دي سټرایک شروع زمونږ لا همدا دي چې موږ له زمونږ د شهیدانو د باټه خان غونډې دي یو پیکج باندې کې ورکړی شي دا ای بی ایس پیکج نه دی هغه ته ورکړی شي
د باچا خان پونتون د زینو زدکون کو خبره تاسو او د اوریدونکو د خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان پونتون مرستیال مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن مشال ریډیو سره په مرکه کول چې پونتون کې د بیا رغونې کارونو وروسته نن دغه زدکون کو ته پرانستل شو او د ځکه پرانستل شو چې یو لړ امنیتی تدابیر یې هم نیولې دي ډاکټر فضل رحیم مروت هم درز ویل دي چې د پونتون د نن به د جنوري په شلم تاریخ شوی وسوال برید کې د وژل شو کسانو په یاد کې یو یادګاری منار هم جوړي دغه برید کې یو وش کسان وژل شو چې یو پکې پروفیسور هم او د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان عمر منصور ډلې په غاړه اخیستو د ډاکټر فضل رحیم مروت سره زموږ همکار اسرار العالم مومن مرکه کړی راځي شو
استادان ملخو چې کوم وکنه هغه مخکې همراتله د صبر زورا سي چې خلکو داخلو چې شاید پونتون باندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچي کوا دغه موږ نه دا کړی موږ هغه تیاری اني نیولې مقصد دا رنگونه کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نه مسمول نور کم مزید کم حفاظت اقدامات کېدل شي هغه مو وکړل او ان شاء الله هغه باندې ماصلان برازي
خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي مونږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به ماسلان لا خپل سره ذریعے نور نور اوسط طریقې به استعمال یې هغه باندې به راځي ځکه چې خو به مونږ خپل ګاډي بدل راتل کنه
نن به یونیورسټي سټي مو تاسو پرانیزي او تاسو نن څه پروګرامونه به
بالکل اسخو اتبجه پرانستل کیږي او ما چې ترته وي کنه چې کلو نه لکان راځي لا باندې کې ګاډو کې راځي یو زه دې لره لره کسان هم دی پکې چې صدا هم داسې چې صدې کې چې کروګو نه دغه تو ګوره سړکو نو تاغه هم خراب دي چې یو زه بل ځای نه خلک سر راځي نن ټولېږي لیلیو ته هم او هغه ته هم او موږ اس دې پروګرامونه نیولې دي او هغه موږ ګورو چې هغه چې دوی څخه خیر جراشي د سره هغه کو د بی بیا روختیا د دوی ذهني جوړښت دغه شی باندې به سره خبره اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به سره کو او ان شاء الله چې دوی هغه په بیا چمتو شي او د تبا چې بهر بار تورونه هم ورکو بهر خارج خبرانه کوم دلته دې نه دي
مروت صاحب اخري پښتنه دا چې د سکیورټي په چې کومو تنظیمات شي وي تاسو راغی جاج اخیسته دي آیا نن به د سکیورټي چې کوم دا هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به استای کڅنګ
خو دا د سکیورټي خو ډېر غټه کې دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو واخل پر دوریا سکی سکیورټي او سر دولتي سکیورټي خو د څومره کې دلې شوې مکسره هم او خپل ځان سره هم چې څومره کې دلې شوې هغه مونږ کړی دي مقصد په خپل طرف نه
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه هم mashalradio.com څخه هم اوریدل شي په اسلام آباد کې پرون مزګر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړي شي او د دوی تړل شوی یا بلاک شوی ټول شناختي کارتونه دي خلاص کړي شي ځکه چې دوی په وینا دوی دغه شناختي کارتونه د بلاک کېدو وروسته ګڼې ستونزې لري زمو همکار ریاض مساخل پی رپورٹ را لے گلے
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارتونو بندیدو په ضد د اتوار پورز مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوی احتجاجي مظاهره ته د خطاب په وخت ذکر شوی ګوند سېنېټر سردار اعظم موسی خیل او د کمی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو ویناوا چې ریاستی ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندیږي مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د 13 نه کالو راسي شناختی کارت بندې چې ورسره بچی له تعلیمه محروم دي دی وای
اوس موږ نه پېږه دا څه چل دا او څه شاید کې غیر چې ټول پښتنو شناختیان بل کړی دي نه کالا کې چې د ما شناختی بند بچان مټل پکورو کې دی کا پکر دي د سکولونو پرېغ دی کا پکر دی خپل د شادګر جوړوي
همدا راځي او بل تن حاجی جمیل خان وای د پاکستان جوړې دون وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوه خونن ورلا حکومت کارډونه بند کړی
کارڈ دما بند کڑائی پلاٹ میں بند دا ارتھ تاویزات دما سے دی گورا 1967 دما سے ڈومیسیل دی دے ٹول پلاٹ دی رونو دے 74 دما کارٹون دی منزکا جائیداد دے 47 دما پیدائش دی 46 دا دی 1946 دما پیدائش دے ضلع جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارہ دا یو حکومت دا یو قانون دا دمکر زیاتائی ولی کی یہ مکر ظلم ولی کی دما بچائی سکول کالج کے نہ داخلی کی مسئلہ بے گنہ خالق بلے تا کارڈ بلاک دا پلار کارڈ بلاک دا تنہ داخلے گی تنہ پختون یہ
پدے موقع مشال ریڈیو سر خبرو کی دا پختون خواہ ملی عوامی گن سرا تعلق لرون کی دا کامی اسمبلی غڑی عبدالقہار ودان ویناوا حکومت دا پختنو سرا ناروا سلوک راغستے او دا وقت دا دوی تقریباً 2.5 لکا شناختی کارڈ بندی چے ور سرا دا پختنو کار روزگار پٹپا ولار دے
دا ٹول خلق دا شناخت کارڈ خلاص کی دا خلق بینکون بندی دا خلق کاروبار بندی دا خلق جائیدادوں پر نام دی جائیدادوں
عبدالقهار ودان زیات کړه که حکومت د دوی مسلې ته توجه نکړه نو د احتجاج دایره به ټول ملک ته وغځوي ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو.
اردن کو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څنګه وای چې غو سکولونه به بندي په کوم کې چې دی او سات په سر شپته مشومان موجود نوي. دا چې دغه پریکړه ضرورت ولې پک شو او لوجه د قبلي سیمو زده کوونکو ته څومره مشکلات پیښیدل شو هم دراز د قبلي سیمو د قومي مشرانو په دې اړه څه نظر دی دا د مجید بابر پر رپورټ کې ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټریټ وایي چې دوی په ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د فعالیت او شمیرې د نوې تګلارې له مخه به هغه سکولونه بندوي کوم کې چې د زده کوونکو شمیره د یو استاد په سر د شپېتونه کموي. دا چې د دې پریکړې ضرورت ولې پیښ شو د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګي ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر وایي چې په دې لړ کې وار له مخه د دوی ادارې سرکاري حکمنامه جاری کړې ده او د عملي کولو په اړه به بیا پریکړه کیږي.
فاټا سیکریټریټ دغه پریکړې منلو نه انکار کړی دی او د سرکاري چارواکو دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کړی. د دغه جرګې یو مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
گورنر در لگیا دای پاسکولینا بونده پاسپتالینا بونده دا وی کی پکیم سکول شه چې پاسپتالا سور کی نا کام بيد سکولینا او مش ختم کوي دې مش خدا سکولینا غشت دای کی پاسه شل ور کی مغربي دنیا چې کیما دو آغا تعلیم ام کوي اجا او دې مش دا شل ور کی چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا دو چې او غ پدا سے غلط دي یاره بونده سیف سی چې دا کیم خلق لگیا دای.
بلخوا د قبایلی سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب غړو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وای چې کسو هم حکومت په دې اړه سرکاري حکمنامه جاری کړې ده خو د په خبره دوی به عملی کولو ته پرې نکتی.
یو کال مخکې نه دوه سروې ته شروع کړې د ګورنر سره چې رقم لاړو د دې کې ته انسپکشن ورکړي او فاټا 68 ته بغیر د پارلیمنټریان د مشورې نه خو دا سروې راپور چې کله راشي او موږ کې نه وینو دا خبره به موږ ورسره نه منو ځکه چې دا کومه خبره دوکې او کومه طریقې ورته جوړ کړی هغه طریقه کار دا دی چې یو ټیچر باندې مینیمم شپېته ماشومان پکار دي هغه خو اوس چې کومې علاقې دي دلته خو ټول خلک آی ډی پی شوي دي پوره خلک واپس شوي نه دي چې تر کومه پورې خلک نه وي واپس شوي تر هغې پورې دا پالیسي امپلیمنټ کول مناسب خبره نه ده چې کم هلکان کمو سکولونو کې کم دي یا په کمو کلاسونو کې کم هلکان دي هغه خو به بالکل محروم شي د تعلیم نه.
جاوید وزیر وایي چې د دې پریکړې له وجې به نه خو په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیم ته زیان رسی او نه به د تعلیمي ادارو ملازمین د دندونه ګوښه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو د شمالي وزیرستان د حیدرخیل او شاوخوا سیمو کډوال وای دوی د شمالي وزیرستان په خوله کې پراته دي خو بیا هم حکومت د لرو لرو سیمو کډوال واپس ستانه کړی دي او دوی لا تر اوسه ایثار کړی دي. دوی حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زر دي دوی خپل سیمو ته ولېږي. عمر دراز وزیر تاسو تفصیل وای.
د شمالی وزیرستان میرعلی حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1.5 نیټې نه واپسی پیل شوې او حیدرخیل قبیله لا هم نستنه ولی شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلونکي شیډول کې واچول شي کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله بنیادی مقصد داغه و چې د زر مړه کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چې د دې علاقې دا عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول انتظامینه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته امیر سره دی دا خبره او نه منله دا کېدای شي چې امیر د بانی پر وډې باندې زبردست احتجاج وکړي او دا کېدای شي چې امیر ته دا مشورونه وایي چې امیر نه خپل خورې ته راونېږي ودریم.
ملک سامد وایي دوی دا وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پس کسور یې سر کړي.
امیشته نن جمع شوی دای درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میر گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سیمرا جرګې شوې دي چې میشته واپسی شي میرزا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کومي. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوتې کیږي په میر باندې ټوکو کو هغه د میر دی ورونه دی میر په خفا نه یي. او هاکه خبره دا چې میشت مخشه یی کم از کم ایس خو می دا به دی کنه دا د میر خان دی لینا دا چې په تامبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیدا خاطر دا ګورنمنت دا سٹیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمه د کلیرنس او حالت د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارول شي. نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوی 1,00,000 درې زره خانادانونه به کوره شوي چې شمیره یې قریبا 1,00,000 ته رسي او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خانادانونه واپس ستانه شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې د هغه جنۍ د مرګ په اړه به تحقیقات کوي چې د مسلم باغ کالج زده کوونکی وه او خودکشي یې کړې ده. د دغه جلۍ د کورنۍ په خبره د دې ځان له هغې وروسته ورجل چې د کالج پرنسپل یې ځینې کاغذونه ونه منل. خدای نور ناصر یې تفصیل درته وایي.
د مسلم باغ سیمې د یوې لوستونکې ساقبې کورنۍ ادعا کوي دې لوستونکې دوې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمې د نجونو د پوهنځي مشرې د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه قبول نه کړل. د 19 کلنې ساقبې ورور اعزاز الله مشال راډیو ته وویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبلول چې د په خبره هغوی له دوی څخه غچ اخیسته.
دا څلور پنځه میاشتې مخکې نجونو څه سټرایک وکړي د ټیچر د کمی په باره کې. نو بیا دلته چې راغلو د پرنسپل نه چې دغه سټرایک دا ویلدل باقاعده یې د بدلې ټان واخلي زه بدله اخلم. د هغو ځای ریونج دا واخلي سر چې د کالج ځای ګردي بندې کړي.
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له 20 تر 25 د یاد کالج لوستونکو نجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلي حل ولېږل شوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچرې ده د 20 نجونو چې کوم سټاک اپ شوي له کالج ده. په دې کې د ډېرو نجونو ځای جرمانې واخیستې د هغو دغه یې وروکړې ډمیشن چا ځې 5,000 واخیستې چا ځې 7,000 واخیستې چا ځې
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه. خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټې جوړه کړې او هر څوک که په کې ګرام وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار کېږي.
موږ د دې کورنۍ په غم کې د دوی سره برابر شدید ګام بولو او موږ فوري توګه باندې دا انکوایري کنډکټ کړې ده. میټینګ جوړه کړې ده په 15 ورځو کې به هغه موږ ته رپورټ راکوي.
ولس کلنه ساقبه چې د کورنۍ په خبره یې له تعلیم سره یې بې کچه مینه درلوده او د 10 ټولګي په امتحان کې یې په ټول ښار کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمای کې یو نیمه بجې شو ل منور شابه د خبرونو لنډیز وره
د چارسدې باچا خان په هنتون نن بیا پرانستل شو. یاد په هنتون چې د جرمنی په شلمه د وسلوال برید نه پاس تلل شوی وو. چارواکي وای د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شوه. په یاد وسلوال برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې زمواري د طالبانو یوې ډلې منلې وه. نن د جنوبي وزیرستان نه په تنایی سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو هلکار په بمی چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې یو امنیتي سرتیری له یو چیک پوسټه بل چیک پوسټ ته روان و. په لاره کې پی د ماین چاودنه وشوه. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ راهیسې د بیلابیلو قبیلو خلک خپل سیمو ته ستنول کیږي خو لا هم دوی په انتظار دي. په کار دي چې دې ته پاملرنه وشي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې خپل سیمو ته د ستنېدلو لړۍ یې شروع شوې. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د اچین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات شروع شوي چې پکې د داعش 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي. چارواکي زیاتوي د عملیاتو په نتیجه کې د اچین ولسوالۍ اړوند 13 کلي له وسلوالو پاک کړي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس دې په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس لاغه ټلیفوني خبري وکړې چې څو ورځې وړاندې استر نړیوال قوتونه په شام کې دروانې جګړې په ودرولو سلا شوې دي.
اوریدونکو له منور شمو د خبرونو لنډیز واورید مشال ریډیو تغوغي. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وای.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دي او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ رسپانو لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو ویني تویوي او په بازارونو جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغه کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کم شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساينس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي کدا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي. دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم خود مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لوی موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده. نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. تدې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د امریکای لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F14 جازونو لیک کوي او وايي په ذکر شوی سودا هندستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خود هندستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګی ده ځکه چې یو طرف ته هندستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. ادارې وايي لدا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د F14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګلف نیوز ورسپړې لیکلي چې کڅه هم د پاکستان حکومت غواړي په هیواد دننه ثبات پځي کې خدای دې هیواد په پالیسي جوړونکو دا چې ملک مې خواته بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښکولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته د ورسپړې په خبره دوام ورکړي. بل خو ټلګراف ورسپړې لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت راغلی چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسی مرګروبله زیاته شوې او په ځشو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دوړو مقالو غټ کې درته اسرائیل محمد وای.
ګلف نیوز ویب پاڼه لیکي تیر ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدري د وسلوال یوني ول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی وو. ویب پاڼه وایي د پیخي یو وار بیا پاکستانی ولسته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانونکو وسلوال یو لوی ګواخ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي، او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي، او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوې نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دي. بلخوا ټلیګراف ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسی مرګ جوبله زیاته شوې. د رپورت له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسی مرګ جوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسی وګړي وژل شوي وو، او د جوبل کسانو شمیره 2455 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسی مرګ جوبلې تر ټولو زیاته شمیره وه. په وجل شو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمیر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او جوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وجل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د چماندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوس هم اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه دراورو چې دا ځل زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو، په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاذ او سفیر حضرت عمر زاخلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث مخپله دنده پیل کړله، د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساز رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وو یا حکومتي اړیکې، په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو، ډیر زیات آباد د اړیکو لري، هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کېدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګرۍ کې فرصت د بهتروالي لپاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنز ترمنځ حکومت کې اوسې کوونه اوسې تماسونه د پارلمان ترمنځ تماسونه دي کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونه د منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي، مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوچني کوچني شیان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې دلته پیښېږي نو هغه خوښوونکي نه دي زموږ تاجران لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي، او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کومې ستونزې دي، هغه دې خواته د خفګان باعث ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه څه ونکړو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته د هغې مخنیوی وکړو. فلهذا مختلفې ساحې دي چې مونږ کولی شو په هغې باندې طبعا ستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې دا بې اعتمادي سره لرې شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزه غونډه وشولې، دوه په اسلام آباد کې یو په کابل کې، څه ګڼې څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم و په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلورو هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی، مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغې باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه نیغه په نیغه شروع شي؟
زمونږ توقع خو دا ده چې ډېر زر دا نیغه په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډېر اساسي دی، ډېر اساسي. مختلف وجوهات او دلایل، نه غواړم چې هغه وجوهات او دلایل ته لاړ شم، مګر د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغې ته د کامیابۍ پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر مهمیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعدې وکړي هغه وعدې نه پوره کوي. دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کومې وعدې چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
داسې چې وعدې خو طبعا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي. الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل ډګر ته وردانګو. د عمل په ډګر کې زه خپل شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان، البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافي اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو دپاره لاره نشي کېدی، نه د مخالفینو دپاره او نه د کوم هیواد دپاره کیدی شي. نورې لارې شته، سولامیزې لارې شته. نو زه متیقن یم چې دغه فرصت چې کوم نوی د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواري دا دی چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي. پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي. نو تاسو څه ګڼئ چې واقعي داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلېږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په چارسدا کې په باچا خان پونتون کمپلیټ شو، هغه وایي چې په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی وو، د افغانستان له خوا په دغه حواله وته څه ویلې شوی دي؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی. نو د همدې لپاره ده چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حملې تر حریزي شي. مثلا په 2001 کال د امریکې حمله همدارنګه په دغسې ساحو کې تر حریزي شوه. فلهذا مثالونه ډېر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپله ورنه متاثره دي فکر کوم چې ځای نه لري، او دوم په دغسې یو ځای باندې اصلا تصور یې نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی اوسي او د هغې تر حریزي دي یو افغان وکړي او هغه د افغان فکر ولري، او دا دی اصلا تصور یې نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه ګیله دی پرځې نه ګڼو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوي یا د افغانستان د خاور سره نږدې نیو شوي، ځکه هلته تبن مخالفین دي، هلته تبن هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثره شوي یو.
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په مونږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي، څه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې دوی په ضد باندې څه کار وکړي.
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دواړو هیوادونو د خصوصا د امنیتي قوت ترمنځ، د استخباراتي قوت ترمنځ، د دواړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختي رضای مقابل ونه وسی، دغه شی بجریان لري، دی خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، دی خو هم اخوان موږ د کنټرول نه وته خبر ده، دی خو موږ د کنټرول نه وته خبره ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعاتو ته، مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه باسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دی، محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره، صلح ته راوستو لپاره، او بدامنۍ پلانونو ته د نه فضا ورکولو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري پکار ده.
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی او د استخباراتي ادارو کسان راغلي دلته پاکستان کې ولیدل، څه ګڼې دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوه دی استخباراتي معلوماتو حواله سره، یا د دوه ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دینه
چې رابطه په هر سطح کې، خو چې د زړه نه رابطه وسی، صادقانه وسی، د نتایجو سره وسی، دا د دوه هیوادونو رابطه بهتره وي، او د رنګ دوه هیوادونو کې د امن پر واستو کې موثر ګامونه بل کېږي.
سفیر سی بوس لګه خبره کوي، پاکستان کې چې کم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چې کم راجستر کډوال دی، هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت د تزيد کړل شي.
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي، او بیا په یو بل هواد کې غلطم چې اسناد یا ونه لري، او یا اسناد دغه سینمګړي وسی چې هر ځل ترې خپل کېدی شي، دغه سي نامطمئن ژوند ته نزي، خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تر اوسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سره وستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی، مګر تر هغه چې هغه تر سیګو څه چې حقوق د مهاجرو دي، هم د بین المللي کنوانسیونو په اساس باندې، هغه هم یو زموږ استاسي هغه د ملمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې، دلته باید عزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره، دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې زورونه د مهاجر کم شي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغه قطعا اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغه ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلې، نو دغه شي کله چې زمينه داخله افغانستان کې مساعد شي، ولو که لسکلان استاد او شرکلان استاد می افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه قسم چې بیا اسناد دي او د بیا اسناد په وجه باندې مورد د ازیت قرار نیسی او هزار قرار نیسی چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر او کډوالو خبره وکړه، د تیر کال په اپریل میاشت کې ویل شوی چې پر څلور میاشتو کې بدایت اسناد ورکړل شي، لکه دای به راجستر کړل شي، یعنی تر د اگست میاشتې پورې دی ویلو، خو هغه د بل کال فروری میاشت ل تر اوسه پورې دی راجستر نه کړل شو. کمزوري په کم ځکی نه، پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړي؟
ما خپل ارزیه بلا تر سندل کې د شډوال خو ویسی، مګر زما د کاری اجندا یو برخه ده، زه به تعقیب او مطمئنم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل راو پیدا کوم. ورته
هم دی حواله سره بل پښتنه کوم، کوم د راجستر کډوال دلته میشتي په پاکستان کې کله شپږ میشتي ور کړي او کله دوه کال ور کړي، بل څه طریقه کېدل شي چې داخلك زورول د دې بند شي؟
یو لار به هم دا وی چې قید نشي، دا کارتونه چې ور کړل شي قید نشي، ام دایمي وسی، مګر ملګر مخکې چې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعدش کې برته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر وسی، هغه غواړي چې خپل وطن خاوند وسی، خپل کور خاوند وسی، خپل استاد خاوند وسی. نو یو لار به هم دا وی.
افغان ماسلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې حالت نه په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د ماسلینو له سخ وخت نه ورکي؟
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی، د ماسلینو موضوع یو د موضوعات نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو. باید بس کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده. دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیاوې راولي. سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښتی، پاکستان موږ ته آفر راکړی. وختي کې چې آفر راکړی دی او خپله د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا دا ده چې څوک یو میلمه راوغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوې ده او دغه شوی هغه باید پرځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخود ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کېږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره. زه متيقن یم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو ښېګڼه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په همغسې ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لږ خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کوو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزې وسمشته دي، څه ګڼې دا ستونزې په څه طریقې باندې کمېدلی شي د دواړو خواو؟
بیا هم مشخص مونږ پوهیږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د بحث مونږ د پاکستان سره امیدواري هم ده چې حل د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته او یا تجارتي مشکلات په تجارت کې د دواړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دواړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خوان راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری، نو چې د دې ځین تیری کې ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه په اني وخت کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات په پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوی دي، یوازې مونږ نه متضرر کریزانه متضرر کړي. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان په خاني افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لهذا په پاکستان ته کې وو او خپل سنلارل چې وړاندې کی. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالی ورسی نو د افغانستان د لارې ورسی. مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مګر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بلار نه لري. نو دغه سه دوه جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولای شو چې یو د حل لري ته ورسیږو. چې بیا هم متيقن د ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخیلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره مانی هاي کړي دي. په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوي نقاط چي دي ما مذاکرات کړي، ما هم ذکر کړي ده. په لهغه پوره واقف يم دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ماسیالو واغې مسایل ذکر کړي، نږدې روابط او اړیکې سره لرو، هم یا په خو مې شکړې ده. نو اوس چې زرزرې وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم ده چې اوس ما دراتک د لاسرون څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی.
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړل شي چې موږ هند خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی؟
یو څه مګر ډیر نه. سیم په معنا ده چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو، مګر هلته د واګه نه اخوا د اتاري یو منطقه ده. د اتاري ته به زموږ مالونه ښکته شي یا په شا باندې یا په بل دغه کې. زموږ کوم مال چې هندوستان ته ځي اکثریت یې تازه میوې دي، او په دې خو پوهیږو چې تازه میوې موږ په لاره ښکته کوو پورته کوو نو سمې نیمایي خرابیږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به همدا اوسي چې زموږ ټرکونو ته اجازه ورکړل شي چې د واګه نه تیر شي تر اتاري پورې ورسیږي، تر څو چې هغې خوانه کوم وسیله چې راځي، یعنی زموږ مال ښکته نه شي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپه شاپه باندې انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راکته شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ ته رسیږي هغه ضرر به کم شي. او زه متيقن یم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوښ وسی.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافع او د دوړو هیوادونو ده. وسنو دغه ټول تقاضاګان چې موجوده وي، دلایل موجود وسی د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطن د رابطې د خوالي د نیت کمې نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګه په پاکستان کې زپنیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لنډ پورګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی، او کوم غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لنډ ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم، ځکه بله لار نه لرو غیر د دې نه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو، او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو، او طبعا نور زمینه دې ته مساعده کړو چې رابطې په هر ساحه ده، هم د خلکو رابطې او هم د تبادلو رابطې دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې انشاءالله تعالی چې راتلونکي بز مونږه بهتره دغه څخه وسی چې فلحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابتې د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي، خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکولی شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکولی، هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکولی شي یو مستقل افغانستان نشي ورکولی، هغه څه دي چې یو بده رابطه ورکولی شي چې خراب رابطه نشي ورکولی. هنې پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتنې هلته دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنی طبعا په افغانستان کې دیرش پنځه دیرش کاله جنګ و، په دې کې نو ډېر زیات ضرورونه رسېدلي، سر زر رسېدلی دی، احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو، په ځای دې چې احساساتي اوسي. احساساتي طبعا یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه اوسو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو، او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته غوږ ونیسو چې هغوی څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغوی دوستانه رابطه غواړي، هغوی تګ راتګ غواړي، هغوی په سوله کې طبعا رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا که تاسو وګورئ، د برق کموالی، نشتوالی، بیکاري، دا سترې ستونزې دي چې ډېرې لویې ستونزې دي، او هغه په سوله کې کیدای شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک یې زموږ لري، هغه په نظر کې نیولو سره موږ باید چې یوه لاره د روغې جوړې سره خپل میندو کې پیدا کړو.
ډېر مننه مشال ریډیو له دوه
کور مو ودان
د سولې پر لور.
یو ناسه بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ زکدا چې دا غمنه نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
خولیا ری غوانم باباران شې
جیبی دوصل خوله یار قبول بزم اسوال شی خدای بوار را کوی قبول بزم اسوال شی خدای بوار را کوی هو تو فکر تزرو مین دوار را کوی تو فکر تزرو مین دوار را کوی خوب کے راشی شڑ را کوی ہو تو فکر آ